द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د نهیر وز دا کال د 2014 او د جون د میاشتې 14 نیټه دا پاکستان کې د وخت شوي دي د ماسخوتن 10 بجې افغانستان کې د ماسخوتن 9 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه شوې ده د ډیوه ریډیو او ټی وی په دې یو ساعته خبری خپرونه کې زانی لا خالد تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې مهم خبرونه صدارنګ دي
په یوازې سر د طرح کړی د یرو ترڅنګ د امریکې د استخباراتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی وای داسې نخې نشته چې ښایي د اورلنډو حمله کوونکي داعش سره اړیکې وي همدغه خبره د امریکې صدر باراک اوباما هم کړې ده
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترخم پوله باندې د نښت وروستو وضع اوس هم کړکېچنه ده او لاره تړلې شوې ده د تېرو ورځې ډزو کې ژوبل پاکستانی افسر هم وژل شوی دی افغانستان وایي د ستونزې ډیپلوماټیکي حل غواړي
او د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې د کال 2014 ولسم لپاره د 1515 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې پکې د ترقیاتي پروژو لپاره 168 ارب روپۍ بیل کړي شوي دي دا او د یو شمېر نور مهم رپورټونه موږ سره په دې خپرونه کې شامل دي چې تاسو به وړاندې کوو د دلته د امریکې په فلوریډا ریاست کې حمله دغسې تورخم پوله چې تړلې شوې ده او نور تفصیلي رپورټونه دي ډیوه ریډیو سره اوسئ ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه تر واشنگټن ډی سی نه غوږ کې دا خبری خپرونه څوک چې ډیش انټینا لري هغوی په ټی وی کتلی هم شي اوس راځو تفصیلي رپورټونو ته لومبه رپورټ چې د امریکې په فلوریډا ریاست اورلانډو کې په یو کلب کې د یو تن لخوا په ډزو کې نږدې 50 کسان یو کم 50 کسان په دغه هم ډزو کې وژل شوي وو په دې حق لباندې یو شمېر رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو به کمې رپورټ چې ستاسو پام ورته راګرځو هغه د وایس اف امریکا رپورټ دی او وایي چې دغه پیښې کې د امریکا مشران دغه ته څنګه ګوري د مسلمان ټولنه څنګه ګوري او تر اوسه پورې پلټنې کم ځای ته رسېدلې دي استخباراتي ادارې څه نظر لري تفصیل یې وړاندې کوي زموږ همکار انیلا خالد
د اورلانډو په پلس نایټ کلب کې شوی حمله کې یو مسلطن یو کم 50 کسان وژل او د 50 نه زیات نور یې زخمیان کړل ټیری ډیکارلو په فلوریډا کې د همجنس پرستانو د حکومت د پاره کار کوي وایي د پیښې ورځ ورباندې لکه د قیامت تیره شوې ده په کلب د حملې یو ورځ وروسته د ډیکارلو تنظیم د حملې ښکار خلکو د علاج او ګور کفن د پاره د 1.5 میلیون ډالرو نه زیاتې پیسې راغونډې کړي دي ټیری ډیکارلو وایي که څه یې هم زړه د خفګان نه ډک دی خو دغه احساسات به په یوازې اوس کور کې د ځانه لرې کوي عمر متین په اورنج اوینیو باندې موجود په کلب حمله وکړه د ښار اوسیدونکو د پاره د تشدد دا پیښه انتهایی د خفګان خبره ده مقامی اوسیدونکي ټیمی وای د فلوریډا او د امریکې پرنګ ځای کې داسې کېدل یقینا ډیره د افسوس خبره ده ګورډی وای هغه د ګراند سټریټ په علاقه لوی شوی دی او هم دلته سکول ته تللې دی د چا ګمان هم نه کېدو چې داسې قسمه پیښه به دلته رامنځته شي خو د افسوس خبره ده چې هم داسې وشول او دا د اورلانډو دپاره د خفګان ورځ ده د پیښې په نتیجه کې په امریکا کې د اسلام په اړه پوښتنې یو وارې بیا راتازه شوې دي په امریکا کې د احمدیه مسلک کارکوونکي سلام بھٹی وایي په داسې وخت کې مسلمانانو ته پکار دي چې دوی خپلو جماعتونو دروازې خلاصې کړي ځکه چې تندروه هم داسې غواړي چې خلک د دوی په ډلو کې شامل شي د ماخام د تیارې خورېدو سره سم د اورلانډو ښار په مرکز کې په زرګونو خلک د حملې ښکار شوو خلکو د یاد دپاره راغونډ شول دا نه یوازې د همجنس پرستانو د یووالي اظهار و بلکې په دې کې هغه خلک هم وو چې د ترهګرۍ په پیښه یې د خپلو احساساتو څرګندونه کوله
قدمن اوریدونکو د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې چې کومه پیښه شوې ده د هغې په هکله باندې تازه ترین صورتحال څه دی څه پلټنې شوې دي د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره په دې اړه باندې څه وایي دا ټول تفصیلات تاسو له زموږ همکار افتخار حسین درکوي
په فلوریدا کې د هم جنس پرستانو په کلب کې د خلکو په وژل کېدو د نفرت غندلو دپاره په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې غونډې شوې دي د ګول یا دوشنبې په ورځ امریکا په ملګرو ملتونو غږ وکړو چې د هم جنس پرستانو د تحفظ دپاره دي اقدامات پورته کړي د ملګرو ملتونو په اویا رکن هیوادونو کې هم جنس پرستی جرم ګڼل کیږي
Let us be equally united around the basic premise
ملګرو ملتونو کې د امریکا نائب استازي ډیوډ پرسمن وایس سرنګ چې دا وخت په اورلانډو کې د خلکو په وژل کېدو یو والی خودل کیږي همدارنګه په کار ده چې په دې خبره هم د اتحاد سرګندونه وشي چې هر تن د احترام وړ دی د دې پرته چې د مینه د چا سره کوي په عین حال کې د عمر متین نور معلومات را سرګند شوي دي په کال 2014 او په کال 2014 کې د امریکا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د هغه په اړه تحقیقات کړو ځکه چې هغه د ترهګر ډلو سره د ملاتړ اظهار کړو د اتوار یا یکشنبې په ورځ د حمله په وخت هغه د داعش سره د خپل تړون دعوه کړې وه خو تر اوسه پورې تحقیقاتو نه د هغه د دغه ډلې سره نیغ په نیغه تعلقات نه دي ثابت شوي د اف بی آی مشر جیمز کامی وایي عمر متین په باستن کې د منډې په مقابله باندې د حمله کوونکو او هم د فلوریدا ریاست ته هغه تند ملاتړ اعلان کړو چې په شام کې د جبل نصره په صف کې د جنگ په محال یې ځانمرګي حمله کړې وه خو دوی داعش نه و راپارولي نو ځکه د عمر متین د حملې د مقصد په اړه لا په کره توګه څه ویل ګران دي د ګول یا دوشنبې په ورځ صدر براک اوباما د دې خبرې امکان څرګند کړو چې عمر متین کیدی شي په انټرنیټ د تندروي پروپیګنډې متاثره کړي وي
One of the biggest challenges we are going to have is
صدر باراک اوباما وای تر ټولو لوی مشکل دا څه قسمه پروپاګاندا او په انټرنیټ د اسلام غلطه تشریح ده چې د ستونزو سره مخامخ خلکو په ذهنونو اثر کوي د عمر متین پلار صدیق متین د ګل پورس په ویډیو پیغام کې ویل د خپل زوی د اراده نه به خبره صدیق متین وای د خپل زوی د کار تایید نشي کولای هغه چې سکړی دا په مکمل توګه د ترهګرۍ کار دی عمر متین په فلوریدا ښار کې د سکیورټی ګارډ یا محافظ په توګه کار کولو
قدمونو اوریدونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه دا د نن په دې خبرونه کې تاسو لپاره د بجټ په حق لباندې هم یو ریپورت خصوصي ریپورت لرو او د دغه نه علاوه یو شمېر نور ریپورتونه هم شته دي خو د اورلانډو چې کومه پیښه شوې وه د هم جنس پرستانو په کلب باندې په دغه باندې تاسو ځینې تفصیلات خو تاسو واوریدل د افتخار حسین نه خو په دغه اړه باندې نن د امریکا صدر براک اوباما یو تقریر یو وینا کړې ده په دغه کې هغه څه مهمې خبرې کړې دي دغه تفصیلات موږ له راکوي زموږ همکارا نایلا محمد څوک چې دې وختي موږ سره سټوډیو کې موجوده ده ستړي مشې نایلا
ډیره مننه انیلا چې کوم مهم ټکی دي مهم خبرې دي پرزیډنټ اوباما ویلي دي نو هغه به زه تاسو ته وړاندې کوم اول خو دا اور کې ویلیو چې دا څه ثبوت نشته چې تر هر ګر ګوند د اورلانډو په پیښه کې کم لاس لري بل خبره ورکه دا وکړه چې دا سي ډیر نه وکی کیږي د ډونالد ټرمپ لخوا چې زه رادیکل اسلام یا تندرو اسلام ټکی نه استعمالوم خدا کم فرق نه لري دا یو سیاسي تور باندې لوبه ده او پام بل خوا ته اړول دي د خلکو مونږ خپل دشمنان خپي جنو او دا دولت اسلامی او د القاعده په شان ګوندونه او دوی دا اسلام دوی دینه د اسلام جنگ جوړول غواړي او دوی د اسلام د نمائندګي داوا کوي کا د امریکای خلک او د دنیا خلک د دوی په خبرو باندې یقین کوي نو د دوی ګوندونو مقصد پوره کیږي دا د مسلمانانو په خلاف جنگ بالکل نه دی که څوک داسې سوچ کوي نو ډیر خطرناک سوچ دی ټول مسلمانان د القاعده یا د نورو ترهرګر ګوندونه یو شان ګڼل مناسب سوچ نه دی. دا د امریکا د جمهوری سوچ عکاسی نه دی. فرق زموږ د جمهوری سوچ سرګندونه نه کوي او د اسلام او د مسلمانانو نفرت او فرق کول روغه خبره بیخي نه ده. بیسلیکلی وی چې د امریکن ویلیوز او امریکن چکم ډیموکراتیک ویلیوز دي او چکم فاونډینګ ویلیوز دي دوی سمې نه خوري. نو دا کوم مهمې خبرې وې دا هغه په اوس پریس کانفرنس کې او نور چکم خبرونه را روان دي هغه به مونږ تاسو ته مخکې کوو. بیا
ډیره مننه نایلا د تفصیلات راکولو.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې اکثر خبره کیږي کلی کې چې خلک وایي په ریډیو د دا خبر اوریدلې په ټی وی دا خبر اوریدلې خلک وایي اخبار راتره کولاو کا اخبار کې ډیر تفصیل سره لیکل شوی وي. ډیو ریډیو د دغه شوک او د دغه انسان خلکو چې کم دغه سره مینه وي د دې خیال هم ساتي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل د خبرونې لپاره نړیوال مطبوعاتو ته او په خاص توګه د امریکا مطبوعاتو ته کتنه کوي او د هغې خلاصه اوریدونکو ستاسو لپاره پیش کوي. د فلوریدا په صورتحال باندې په مطبوعاتو کې سره غلی وو خلاصې د مختار خلیل صاحب نه اورو.
د کال 2014 په مای کې د امریکې د فلوریدا ریاست یو ظلمی امریکني په شام کې د بمونو نه ډک یو ټرک د غر په سوکه جوړ یو اوټل باندې ورخه جوړو چې له عمله دغلت غټه مرګ جوړلو شو. د دې واقعې د خبر خوریدو سره د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې افسرانو په فلوریدا کې د اغو کسانو لټون شروع کړو چې دغه خودکش امریکني ابو صلاح ور سره شام ته د تلو نه وړاندې ناشته پاسته کوله. اف بی آی چې په دې لړکې کوم خلکو نه اختنی پختنی کړې دي په اغو کې یو عمر متین نومي او ځوان عمره کس هم شامل وو چا چې د تیر اتوار په شپه د فلوریدا په اورلینډو ښار کې د همجنس پرستو په یو کلب کې په خپل ټوپک پنځه دوس کسانو وجل او درې پنځوسی جو بلکل. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن د عمر متین او فلوریدا کې د هغه د لاسه د یو لوی شمیر خلکو د وجلې کېدو په واقعا یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې خودکش حمله کوونکي ابو صلاح او عمر متین به د فلوریدا په یو جماعت کې په شریکه مونځ کولو. اخبار لیکي چې د فلوریدا په کلب کې د عمر متین د لاسا د وجلې شوو خلکو د پیښي سرکاري تحقیقات به ډېرې میاشتې جاری وي، خو دین وړاندې د متین د ژوند د حالاتو جاج د معلوميږي چې هغه به د جنس بازانو نه ډېره کرکه کوله. د هغه خپلو خپلوانو ویلي دي چې متین مذهبي انسان نو، خو د خپلې ښځې د کور نه د وتو سخت مخالف و. اخبار لیکي چې د دې واقعې تحقیقاتي چارواکو ته د دې خبرې د معلوماتو کولو مسله پیښه ده چې د متین دا عمل تر څومره حده پورې د هغه د ذهني پریشانۍ نتیجه ده. عمر متین که د هر قسمه حالاتو لاندې دا کار کړی دی، خو د امریکې حکومت اوس د دې پیښې په رڼا کې د ترهګرۍ د نوي انداز د مسلې د اوارولو په تکل کې دی. اخبار لیکي چې د شر فساد او قتلان دا قسمه کارونه اګر که دولت اسلامیه نه د متاثر کېدو نتیجه ده، خو دا یو حقیقت دی چې د دولت اسلامیه مشرانو په دا قسمه کارونو کې ککړو کسانو ته د دې امر نه دی کړی. اخبار لیکي چې القاعده تل د منظمو او د منصوبي لاندې د تیارو عملیاتو مرسته کړې ده، خو دولت اسلامیه د القاعده اپوټا هر څوک د دولت اسلامیه په نوم وسلو روچتولو ته لمسی او د ذهني طور بې تولې افرادو خونړو حملو ته د راپارولو دپاره د سوشل میډیا ډیر اثرناک استعمال کوي. صدر اوباما د ګل په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د اتوار د شپې فلوریدا کې د شوې واقعې دپاره د دولت اسلامیه د هدایاتو هیڅ ثبوت نشته. د صدر اوباما دې بیان نه معلومیږي چې د عمر متین دا کار د امریکې دننه د افرادو خونړی تندروی کې د انخطو واقع ده، خو نیویارک ټایمز د عمر متین د وړاندینۍ ښځې د سفوره یوسفی د خلی لیکلي دي چې عمر متین په ظاهره روغ مټ امریکنۍ ښکارېدو، خو د خپلې زوړ خیاله کورنۍ د زړه ساتلو دپاره به د مسلمانۍ کړه وړه هم ساتل. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د امریکای د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی د ډایریکټر د جیمز کومه د خلیل کړی دی چې ایف بی آی د عمر متین په کال 2011 او په کال 2012 کې عمرې لرتلو ورستو د هغه په باره کې ډیر معلومات وکړل او په دې لړ کې د سعودي عرب د مخبره چارواکو سره هم رابطه قائم کړله، خو څه خاص مطلبي معلومات ترلاسه نشول. په دې سبب ایف بی آی د عمر متین خلاف خفیه معلومات ختم کړل او د هغه فایل یې بند کړو. خو چې کله د کال 2014 په مای کې د فلوریډا یو زلمی امریکنی منیر محمد ابو صلاح په شام کې خودکش حمله وکړه، نو د هغه په باب له تحقیقاتو کې د عمر متین نوم یو ځل بیا راښکاره شو. خو چې عمر متین سره مرکه وکړه، نو ایف بی آی والا مطمئن شول چې د ده امریکنی خودکش ابو صلاح سره څه خاص تعلقات نو. خو بلخوا دولت اسلامیه عمر متین خپل رور او هیرو اعلان کړی دی.
اوس تاسو سره دا یو بل رپورټ هم شریکوو. د امریکا کانګرس امریکا کې دننه هوایی اډو لپاره نوی فنډ مختص کړی دی چې مقصد یې په ایرپورټ باندې د مسافرو د تلاشۍ دوران کې د اوږدو قطارونو او انتظار ستونزه هوارول دي. دا فیصله څنګه مخې ته راغله؟ دغه تفصیلات زموږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د کانګرس لخوا منظور شوی پیسو باندې به د ټرانسپورټیشن سیکیورټی آفیسرز 2000 ارزی افسرانو ته مستقل نوکری ورکړی کیږي. د دې په نتیجه کې به د هیواد په مختلفو هوایی اډو د مسافرو د تلاشۍ لپاره د 350 لینونو یا د قطارونو اضافه وشي. بلخوا د دې پیسو ترلاسه کېدلو په نتیجه کې به ټی ایس ای د سخت کال اخره پورې 690 افسران هم برتی کړی شي. د هوم لینډ سیکیورټی سیکرټری جے جانسن وائی کانگریس لخوا د مالی پنگے په وجبا ٹی ایس اے په موثره او په چټکتیا د هیواد په هوایی اډو د مسافرانو سکریننگ یا تلاشی قبولی شي. هغه اویل په هوایی اډو د مسافرو شمیره مخ په زیاتېدو ده. تیره میاشت د شکاګو په هوایی اډه د زرګونو په شمیره کې مسافر د ٹی ایس اے په کاونټرو د لوی لوی قطارونو په وجه خپلو پروازونو ته ونه رسیدل او په نتیجه کې د ٹی ایس اے په کارکردګۍ سختې نیوکې وشوې. د مئی په میاشت کې ٹی ایس اے ته $40 میلیون ورکړی شوی دی. په دغه پیسو په هوایی اډو د تلاشۍ لپاره 169 لینونه پرانستل شول. ٹی ایس اے وایي اوس په هوایی اډو 99% مسافرو دپاره د انتظار وخت 30 منټه ته راکم شوی دی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ویډیو رپورټونه او دغسې لیکل هم د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې کتلی هم شي. فیسبوک باندې خپل رائے هم د ډیوه ریډیو سره شریکولی شي. ټویټر ته وی او ای ډیوه ټویټر باندې فالو کولی شي او تازه مهم خبرونه نه خبرېدلی شي. اوس راځو د پاکستان افغانستان سرحد یا پولې ته. تورخم په ځای باندې د دواړو ملکونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو له وجې نه مشکل را پیدا شوی دی. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شنواری پرله پسې په خپرونو کې تازه او مهم رپورټونه ډیوه ریډیو ته راکوي او اوریدونکو تاسو ته معلومات درکوي. موږ سره یو وار بیا په دې خپرونه کې نیغ په نیغه ملګری شوی دی. د دوی نه وپوښتو چې تازه صورت حال څه دی. ابراهیم شنواری صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني ابراهیم شنواری صاحب. دا راته ووایه چې اوس په دې حال څه صورت حال دی د تورخم په ځای؟
دواړو ګاونډي هېوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي. نن ماښام ناوخته د روژه ماتي نه لږه شېبه وړاندې پاکستان په هغه ګیټ په کوم باندې چې افغانستان حکومت اعتراض لرل په هغې په جوړولو باندې ډېر لاس پورې کړو او د دغې جوړولو د کار د شروع کېدو سره سم افغانستان طرف نه بیا یو بیا یو ځل ډزې پیل شوې. خونو نه درنې اوسپتې ډزې اوس دغه مهاله پورې شروع دي. مونږ چې دغه سره په پوله باندې موجود امنیتي چارواکي هغو سره خبر وکړه دغه 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 فرض په محل به دغه تعمیر ودولی شو. نن دغه تعمیر دوام لري او د دغه په محل هم د دغه دروازې د تنصیب کار اوس هم دوام لري. اخیری رپورټونه دا دي چې دواړه خونته ډزې روانې دي، خو پاکستان طرف نه د ټینک یا د درنو وسلو د استعمال د لوجې افغانستان اړخ ته د هغوی یو ډېر مهم سنګر یا امنیتی پوسټه تبا کړی شوې ده، او پاکستان امنیتی چارواکو دا دعوه کړې ده چې په دغه مورچه کې دښت رواني افغاني عسکر یا فوجیان هم یا ورزش شوي او یا ټول پټ شوي دي. جی باب
ها شنواری صاحب، دا راته وای کوم اوریدونکي چې د تورخم نه نی خبر په دغه ځای باندې په تورخم باندې به اسې د اندازو مطابق گاڑی به سمره تل رش په وو او خلک په تګ را تک به سمره وو، ځکه چې اکثر د پیښور هسپتالونو کې به چې ور برغلې نو افغانستان نه به زیات مریضان وو.
ارباب صاحب، تیرو د اتوارو د ماښام رئیس دغه پوله اوس په مکمله توګه باندې تړل شوې ده. موږ اوریدونکو ته ور په یاد دي چې د اول د جون نه کله چې پاکستان د دغه پوله د لیارې د افغانستان نه د افغانانو په تګ را تګ باندې د ویزې او د پاسپورټ په اړه باندې کوم بندیزونه لګولي دي، د هغې نه پس د افغانانو پاکستان ته را تګ تر ډېر حده پورې کم شوی دی. موږ دغه ته د چارواکو سره خبرې چې کوم شوي د هغې له مخه د دغه بندیزونو لګول وړاندې به په دغه پوله باندې د ورځې په کچه دواړه اړخونو ته 15,000 نه واخله تر د 18,000 کسانو چې پکې نارینه ښځینه ماشومان او د تېر عمر خلک به شامل وو هغوی به سفر کاوه. خو دغه شمېره اوس د دغه اوس چې کوم د دوه ورځې مخکې کوم کړکېچ را مخې ته شو او د هغې نه د وجې نه پوله وتړل شوه. د تېرو تقریبا 10 ورځو کې دغه شمېره د ورځې په کچه فقط 1,300 واخله تر 2,000 پورې راکوزه شوې ده.
خاشنواری صاحب، اخره کې یو پوښتنه لرم، دا راته وایي چې حکومت د پاکستان حکومت او یا چې کم انتظام خپل کړی شوی دی دا یوازې صرف د پاسپورټ چې څوک لري هغوی ته د تګ راتګ اجازت وي، او آیا د پاسپورټ جوړولو لپاره یا نور چې ضروري کاغذونه دي د هغې لپاره مرکزونه یا دفترونه په پوله باندې په بارډر باندې دي، او کنه دا به په خپلو ملکونو کې په اهم ښارونو کې موجود دي چې څنګه مخکې نه موجود وو؟
پاکستان په جلال آباد کې کونسلګری لري او په کابل کې سفارت لري، همدغه سي افغانستان په پېښور کې کونسلګری لري او په اسلام آباد کې سفارت لري، او دغه ټول ځینې اوګریا ویزه ورکولای شي. که تاسو افغانستان نه پاکستان ته سفر کول غواړئ نو پاکستان د پاره د پاکستان سفارت اول ته کونسلګری چې دا هغه ویډیا ویزه ورکړي، او که تاسو کوم پښمن نه شئ پاکستان نه راخه افغانستان ته سفر وکړو په پېښور اسلام آباد کې د افغانستان ویزه ویډیا ترلاسه کولای شي. البته د پاسپورت لپاره باندې چې څنګه دواړه هیوادونو خپل څو اصول ټاکلي شوي دي دا هغې لرویه پاسپورټ ورکولی شي، خو د ویزې سمدستي چې موږ پته وکړل هغې هېڅ قسمه فیس نشته دی. د دغې تر څنګ تېر کال د سپتمبر نه را په دې خوا ځایي انتظامیه هم د پولې دواړو اړخو ته چې کوم قبایل آباد دي او کوم چا چې ډېر روزانه تک راتګ وو د هغو د سهولت یا اسانتیا لپاره د رهداري کارډونه هم شروع کړي وو، خو دغه رهداري کارډونه په پاک لبانې اوس اندېښنې راپورته شوي چې هغې هغې باندې هم ځینې پوښتنې راوچتې شوي دي. خو اوس موږ کتل اول د جون نه تر د دیولسم جون پورې چې کله دا نوی کړکېچ مخې ته راغی د هغې په مهال فقط هغه خلکو له پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکولی شي څوک چې افغاني پاسپورټ باندې پاکستاني ویزه ولري.
ډېره مننه ابراهیم شنواری صاحب، دغه وروستۍ تفصیل اوریدونکو سره شریک
کړه. خوشاله اوسئ، مهرباني.
کتونکو څنګه چې تاسو د ابراهیم شینواری نه واوریدل چې د ترخم پوله اوس هم تړلې شوې ده او خلکو ته یو شمېر مسلې هم دي د پاکستان په دې خوا طرف ته پوله باندې چې حالات یې هغه خو تاسو واوریدل. خو اوس زو افغانستان ته او ګورو چې د افغانستان مامورین سوایي په دغه اړه باندې دا تفصیلات راکوي د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر په دې اړه اظهار کړی او خپل شکایت یې ورته وړاندې کړی، خو د ولسمشر ویان مرستیال د وخان مینه پال وایي له خپلې خاورې د دفاع تر څنګ چمتو دي چې په تورخم کې رامنځته شوې پیښه د خبرو اترو له لارې اواره کړي.
د افغانستان د خلکو او خاورې څخه دفاع د افغانستان د حکومت مسؤلیت، ولې د دې تر څنګ چې د افغانستان د خاورې او خلکو څخه دفاع کوي د افغانستان حکومت له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه غواړي ستونزه حل کړي، ځکه نړیوال عرف ایجابوي چې د هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي.
افغان پوله ساتونکو ځواکونو په تورخم کې د دوه ځلې پاکستاني ملیشو یرغل پر شا تمبولای دی او لا هم په دغه کرخه کې له خپلې خاورې د دفاع په خاطر د تیارسۍ په حال کې دي. که څه هم ملي دفاع وزارت تر اوسه په پیښه کې ښکیل شوی نه دی، خو باور لري چې ټول افغان ولس او وسلوال ځواکونو د خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وویل
د جګړې لپاره چې هر څوک بهانې جوړوي دا د هغوی په ګټه نه تمامېږي، په نقص تمامېږي. موږ د خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند غواړو، خو دا نه غواړو چې زموږ په خاوره باندې څوک تعرض وکړي یا تجاوز وکړي. زموږ سرتیری، زموږ وسلوال پوځ، زموږ خلک دې ته آماده نه دي چې د بل چا تجاوز یا تعرض په خپل هیواد باندې وزغمي.
پاکستانی سرچینو ویلي د ډیورن پر کرخه د تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه کې ټپي شوی پاکستانی پوځي جګړن علي جواد د پېښور پوځي روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړې ده. تر دې وړاندې هم راپورونه ورکړل شوي وو چې 21 پاکستانی ملیشي وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي هم دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ته به څو شیبو کې د پښتونخوا حکومت بجټ اسمبلی ته پیش کړی دی، دغه تفصیل به تاسو سره شریکوو. خو لومړی ورځو د ډیوا ریډیو خبریال او سلنکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د نیویارک نه ملګری شوی دی، دوی ته هرکلی وایو. پیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني پیر صاحب. د امریکې یو پوځي جنرال وایي هیواد یې ائتلافي ملګرو نه غواړي چې د افغان ځواکونو سره مالي مرستې تر 2000 کال پورې وساتي. میجر جنرال سکیپ ډیویس کابل کې خبریالانو ته پرون ویلي وو چې د 2000 پورې افغان پوځ نږدې 15 بلیون ډالرو ته هر کال ضرورت لري. نو پیر صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا به افغان پوځ نقشه څومره بدل کړي که دا پیسې ورته ملاو شي؟
دا خو افغان فوج یو خو موږ دا ګورو چې دوی ته اوس ډېر زیات ضرورت دی. دوی افغان فوج څومره مملیات کېږي لګیا دی هغه کې افغانستان فوج مخکې مخکې وي او امریکې خپل رول ډېر کم کړی دی. او دوی بل چې کومه وجه ده او کوم مهمه ده دا خبره، 2012 کې دوی دا اعلان کړی و چې موږ به رورو دوی دا کوم مالی امداد دی هغه به کموو، او په هغه ټیم حالات داسې وو چې تشدد کم وو په افغانستان کې. اوس بیا تشدد زیات شوی دی او افغان ځواکونو چې کوم رول دی هغه سره هم ډېر زیات زیات شوی دی. نو که دا فنډینګ دوی ته یو ضروري دی او که دا ورته همداسې ملاو شي، نو دوه درې کاله کې به 2000 پورې به یو ډېر مضبوط افغان فوج او پولیس به وي چې کوم به په خپل عملیات کوي او هغوی په نور ملکونو باندې چې کوم ډیپینډنس دی چې کوم هغوی باندې دوی اتمه ده هغه به ډېره کمه شي.
پیر صاحب، یو بله پوښتنه چې د افغانستان هدف دی چې 3,250,000 پوز او پولیس ولري. افغان حکومت او ائتلافي هیوادونه په اوسنو حالاتو کې دا کافي ګڼي که نه د موجوده خطرو لپاره دا پوز به پوره وي؟
او دا فوج پوره وي، خو چې کوم اصلي ټوله کیسه ده هغه د ټریننګ ده او دوی به مزید ټریننګ واړي. دې کې ډېرې خبرې دي، لا مسلې شته په کې هغه کې دوی پوره الیټرسي ده، تعلیمي چې کوم قابلیت دی، دین علاوه دوی ټریننګ دی او دین علاوه ایئر فورس دی، دا څو کمپوننټس دین علاوه پولیس دی او دوی اسلحه او دوی چې کوم ترانسپورټیشن دی هغه باندې به. نو چې کومه غټه مسله ده هغه بجټ دی، چې بجټ به دوی اوس کوشش کوي چې کوم وارسا کې را روان میاشت کې اجلاس نیټو سمیټ را روان دی هغه کې به دوی دا تجویز پیش کوي چې مونږ ته دا ضرورت دی او دا به مونږ کوو. او چې فرض کړه دوی دا کنټینیو کړه او دوی به کنټینیو کوي، نو افغان فوج به زما په خیال کافي وي فی الحال چې دوی چې کوم تشدد دی په افغانستان کې او چې کوم خطرې دي افغانستان نه بهر هغوی مخه وکړي شي.
ډیره مننه پیر صاحب، تاسو په دغه خبر باندې دغه رپورټ باندې موږ سره خپل سړنه شریک کړه، ډیره مهرباني ستاسو.
ډیره کتونکو د وزیرستان په حق لباندې هم یو رپورت تاسو لپاره لرو. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف د جنوبی او شمالی وزیرستان دوره کړی دا دغلته کې څه خبرې کړې دي نور څه تفصیلات اداره کوي د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیٹنه.
په داسې حال چې په یو بله قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې ډیورنډ په لنځمنه کرښه تورخم په مقام پاکستانی او افغاني قواو د یو بل په ضد په الغاو تلغاو دي. د پوځ ویاند اداره آی ایس پی آر لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه په سرلشکر جنرال راحیل شریف جنگزپلې قبایلي سیمې جنوبي او شمالي وزیرستان کې له پوځي سرتیرو او قبایلي وګړو سره ورستې راکړي. ویلي جنرال راحیل شریف د عملیاتو وروسته په سیمه کې روانو ترقیتي چارو او کډوالو د بیا آبادکارۍ پروسې جاجې اخیستی. یاد وي چې په سرلشکر جنرال راحیل شریف د عملیاتو وروسته د کډوالو په فوري طور خپلو سیمو ته په واپسۍ ټینګار کړی و او د عملیاتو وروسته د نړیوالو په مرسته د ترقیتي چارو ترسره کېدو دعوې هم کوي. په قبایلي سیمو کې زیاتره ترقیتي چارې د پوځ کار کولو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترسره کوي. په سر لشکر د شمالي وزیرستان سفر تر هغه وروسته کړی چې په جنګ اخته پوځي سرتیرو تیر شوي اپریل میاشت کې روانو ضربې عذب عملیاتو د کامیابۍ دعوه کړې وه او ویلي وو د غزې د وسلوالو څخه په بشپړه توګه صفا کړی. دی هم ویلي وو چې شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال نږدې تر 4000 نه زیات وسلوالو ته د مړي نقصان اړولی خو دغه دعوې په آزاد نه دي تصدیق شوې. په شمالي وزیرستان کې دوه کاله وړاندې د امریکا او نور نړۍ په غوښته پاکستانی هیواد په سم جون کال 2014 کې پوځي عملیات شروع کړی وو. شمالي وزیرستان د ملکی او خارجي جنگیالیو یو مضبوطه ځاله شمارل کېدا او په تیر شوي وختونو کې په زیات شمېر سره ډرون حملې هم ترسره شوې. راپورټونه وایي په وسر لشکر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال په جنگ اخته پوځي سرتیرو دغه کامیابۍ ستایلې او د عملیاتو پر مهال وژل شوي پوځي سرتیرو ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. راپورټونه وایي په وسر لشکر جنرال راحیل شریف جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې د ځایي مشرانو سرکاري افسرانو او پوځي سرتیرو سره لیده کاته کړي او په شولم سیمه کې د متحده عرب امارات په مالی مرسته جوړ شوی یو روغتون پرانسته کړي. دا هم وایي په سر لشکر جنرال راحیل شریف په ډیورن لنځمنه کرښه جنوبي وزیرستان انګور اډې لارې هوایي جایزه اخیستې. پاک افغان ترمنځ انګور اډې لاره پاکستاني قواو تیره میاشت په 28 نیټه افغان قواو ته سپارلې. په سر لشکر جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور کې په تورخم بارډر د پاکستان او افغان قواو ترمنځ الغاو تلغاو په نتیجه کې په ډزو وژل شوی پاکستاني پوځ افسر میجر واجد علي چنګیزي په جنازه کې ګډون کړی. په تورخم بارډر له تیرې درې ورځې راسې پاکستان او افغان قواو ترمنځ نښتې روانې دي او دغه لاره چې قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څخه افغانستان لپاره تګ راتګ یوازینۍ لاره شمارل کېږي د زنجکار ده. د نوړاڼې د شمالي وزیرستان غلام خان لاره د ضربي عذاب عملیاتو په وجه او انګور اډه لاره افغان قواو ته سپارلو وروسته د زنج سره مخامخ ده. د ډیورنډ د لنجمنې کرښه په دواړو خواوو پښتانه اوسېږي او د لارې د تړل کېدو له امله خپل ژوند زیات ستونزمن بولي. دا هم وایي چې په کاروبار ډېر بد اغېز غورځېدلی ده. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. انیل خالد مونږ سره به په دې خپرونه کې د کرن خان انټرویو به هم وي.
صحیح. او دغه نه علاوه مونږ سره د بجټ په اړه باندې هم دی وخت یو خبر دی کوم چې ډیر مهم دی. د خیبر پښتونخوا بجټ وړاندې کړی شوی دی، په دې باندې
بالکل په دې بجټ باندې مونږ سره یو شمېر رپورټونه دي. د مخالفه سیاسي ګوندونو نظر به هم اوریدونکو سره شریکو چې دیس نیوکه یا اندېښنې لري. خړومبه به اوریدونکو تاسو ته د خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې د کال 2014 ولسم لپاره بجټ د 1500 او 15 ارب ډالرو بجټ وړاندې کړی شوی دی. تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال حمید الله راکې.
د پښتونخوا د روان کال کلیزه بودیجه 1515 ارب روپے اعلان کړی شو. په دې کې 1.5 ارب روپے د کلیزه پرمختیايي چارو او 3.7 بلین روپے د حکومت د روانو خرچو د پاره دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د پرمختیا د پاره 12 ارب روپے، د اعلی تعلیم د پاره 10 ارب او 1 کروڑ روپے، د سړکونو د جوړولو د پاره 10 ارب روپے، د اوبو خر د پاره 6 ارب 93 کروڑ روپے، د صحت د پاره 10 ارب روپے د پرمختیا د پاره حوصل شوې دي. د خزانه وزیر مظفر سید د بجټ په تقریر کې وویل چې د پرمختیا په 1.5 بلین روپو کې 6.5 بلین روپے د بهرني هیوادونو کمک، 2 بلین روپے قرضه او 1.5 بلین روپے د صوبې خپل محاصل دي.
سالانہ ترقیاتی پروگرام کا کل حجم 161 ارب روپے ہے، جس میں 36 ارب روپے بیرونی امداد میں شامل ہے، جس میں 113 ارب اصل اور 12 ارب روپے کا قرضہ بھی شامل ہے۔ صوبائی پروگرام 1516 منصوبوں پر مشتمل ہے۔
دو پرمختیا پو پنزل سوا شپارس پروجو کی دو سوا یوکم اتیاد نوی منصوبی دی۔ صوبائی حکومت وائی چی را روان کال باش پگ دیر زرا دو سوا نوی سرکاری نوکری ورکول شی، پا دے کی دیار لزرا دو سوا دو لیڈی سیلت ورکر دو نوکرو پخلے، او دو صوبے دہاری و یون کنسل دا پارا پا صوبہ کی یو زر اتا اتیا ویکسینیٹرز، او دا یو لزرا سپیشل پولیس پوسٹ نوکری با دریس کالا غزولی شی۔ د سرکاری ملازمین په تنخواه کې 10% زیاتوالی ورکړل شوی دی، او د کال 2014 او 2014 ابوري اګریمنټ یې په بنیادی تنخواه کې ورګډی کړی دی۔ خو د پښتونخوا د اپوزیشن غړي نګت او رگزه او سردار حسین بابک وایي ساګنې بودیجا د پروس کال پشان غیر حقیقی دا او دا د خسارې بجټ دی۔
بدا غریب د پاره به هر څه کړي وي، دی خو چې دینو بلین ټریز مخکې راته وایي چې بلین ٹریز چرته لاړه، مخکې د بینک آف خیبر 62 او 63 والا یو یعنی وزیر خزانه یو بجټ پیش کړي، آیا هغه بجټ به ټیک وي چې چا خپل اوسه پورې بینک آف خیبر په متعلق باندې موږ ته رپورٹ رانه کو چې هغه کې څه شو څه نه شو؟
اهداف چې د ریوینیو دی په دې 15-16 کې دی 80% دی فلیور دی، 80% فلیور دی۔ نن تاسو وګورئ چې دا بجټ دی دوه لیټ پیش کو، دا غي بنیادی و جمدار دی، بجټ په تیارې کې دی ته مشکلات۔
صوبایي حکومت په خدماتو د مجموعي هرس یعنی جی ایس ٹی د پاره د شیډول د پراخ کولو، صوبایي حکومت په خدماتو د عمومي هرس مالی یعنی جنرال سیسټکس د شیډول د پراخ کولو او د نورو مدونو شاملولو فیصله کړې ده۔ په بیلابیلو سرکاري ټوکنو او سټمپونو پر ٹیکس هم زیاتوالی راوستل شوی دی، خو په انتقالونو د ٹیکس شرح د 2% نه تر 1% راکم کړل شوی ده، او وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی هڅه کړې ده چې ولس دوستا بجټ ورکړي۔
دې بجټ کې موږ کوشش کړی دی چې یو تم ریلیف ورکړو، کسان تم ریلیف ورکړو، انډسٹریز تم ریلیف ورکړو، کوشش موږ دا چې نوې انډسٹری راشي او خلک روزګار شي، او نوې چې کوم غټ سکیمونه دي هر یو خار کې چې کوم بهترین سکیم په نظر راغلی دی، کاغذ ڈیمز دی، کاغذ رنگ روڈز دی، کاغذ اوبو غٹس کی بنے دی، ہر قسم سے غٹس کی بنے تراغلے تدوی صبح کے چمک زیادہ توجہ پہٹ علاقوں دے۔
په بجټ کې په مردان کې د جنکو کیڈټ کالج، د عبدالولی خان پوهنتون د بنې او چلترال کیمپس پورا یونیورسټي ګرځول، او د 1 ارب روپے په مصرف په صوبه کې په سرکاري ځمکو د ځوانانو لپاره د سلو یوت سنټرو جوړولو هم ویل شوی دی۔ په بجټ تقریر کې ویل شو چې د هایبر بینک د ذریعے به بیروزگار ځوانانو ته د شلو گروپو قرضې ورکول شي، او دا به په داسې حال وي چې هغوی د ځانګړي وړو کاروبارونو لپاره تجاویز ورکړي۔ حمید الله وایي صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر۔
تاسو د بجټ په حق لباندې د حمید الله دا رپورٹ واوریدلو، او یو ځلی بیا به تاسو ته وایو چې د روان کال چې کم بجټ وو هغه وو 370 ارب روپے، او دا ځلی چې کوم یو بجټ د خیبر پښتونخوا لپاره مختص شوی دی هغه د 515 ارب روپے، یعنی 168 ارب روپے دا ځلی سیوا مختص کړی شوی دی د خیبر پښتونخوا لپاره۔ خو په دغه بجټ باندې د اپوزیشن لخوا د رد عمل اظهار هم شوی دی، دغه تفصیلات اورو هم د پیښور نه د حمید الله په دې رپورٹ کې۔
د صوبې په 515 ارب ټول ټال بجټ کې صوبایي حکومت وایي چې 293 ارب روپے به د وفاق د ډیویزیبل پول یا د ویش نه ترلاسه کیږي، 15 ارب روپے به ترهګرۍ په خلاف جنگ په مد کې ملاویږي، د بجلی د حالص منافع په بقایا کې به ورته 15 ارب روپے، او په کلیزه منافع کې به ورته 3 بلین روپے ملاویږي۔ خو اکثره صوبایي حکومت اون کړي شي چې د وفاق نه ټول پټول پیسې واخلي او بیا بجټ د خسارې ښکار شي۔ په اوسنی بجټ د ان پی سردار حسین بابک وایي
تیر کال 175 ارب روپے بجټ چې دا پیش کړو، په دې بجټ اجلاس کې دی په خپل ومنل چې 113 ارب روپے یعنی 40 ارب روپے پاکی کی خسارہ شوی دا۔ اس دا بجٹ سے کم پیش کو تاسو یاد ساتھی کی دا آخری کال دا دی چی کم بجٹی دا ودی پخبل ہے دی خبر اعتراف کئی چی پدی کی صورت ضرور دی پدی کی صورت خسارہ دا۔ طولی منصوبی چی دا زبانی منصوبی دی، زبانی جمع خرچ تے دا دروغی او پلندر دا الپاز و حیرہ پیری دا ایگزیجریشن دے دی دا مسئلی دی۔ نن بدا تاسو ہوئی نہیں چدا د ټولي صوبې خلکو پر وړاندې چې په غیر ضروري شنو کې د پیسې لګول، په ضروري شنو ته توجه نه ورکول، وخت ځای کول، حکومت باندې توجه نه ورکول، د بجلی نه مزاک نه دی، یو طرف ته پدی صوبہ کی دور الوی زرائی دی دور الوی وسائل دی او تو زما کیندار کی ما کولا پوری فکر فکتل نه سلو کر روپے الوکیٹ کر
پئی حکومت په 15.5 بلین روپو کې یو کم 50 بلین روپے پر ټیکس او نان ټیکس کې د صوبے په خپل مالیو کې دراغونډول ویل دي په دې کې د پریوتی لرګی نشپګر روپے او د سرکاري زمکو د خرص ندولس بلین روپے بیا اخودل شوی دي تیر کال هم حکومت دا پیسې په بجټ کې خودلې وی خو پیدا نه کړې د بجټ په حقله تعلیم وزیر عتیب خان وایي
200 سمارټ سکولز دي چې هغه پری فابریکیټډ سکولز به په هغه کې به هر یو فیسیلټی اویلیبل وي هغه ان شاء الله تعالی په یو سو میاشت کې یا په کال کې دنه دنه کوشش چې هغه ټول کمپلیټ شي دا شانت دین علاوه نور چې کوم موجوده الریډي روان سکول دي مونږ زیاتې پیسې هغه ته مختص کړې دي چې کوم روان سکول دي اکثر په هغه کې په کلونو لګي او سکول کمپلیټ کیږي نه زموږ کوشش ده چې کوم سکول موږ شروع کړې دي چې زر تر زر کمپلیټ شي ټوټل نوې سکول مې 160 دي 200 پکې دا موجوده دغه دي چې کوم به تا سمارټ سکول مونږ وایو او دین علاوه زاړه چې کوم سکول روان دي د سونو تعداد کې چې هغه کمپلیټ
شي جاب کریشن کې دی ویج زیات په ایجوکیشن کې کې دای په خپل کې وایي سونو
جاب 13000 نوې ویکنسیز به پکې کریټ کیږي اوس په پورې مونږ د خپل حکومت کې تقریبا 25000 ټیچرز ریکروټ کړی دي او ان شاء الله تعالی را روان دو کال د دې کال دی بجټ کې 13500 را روان 13-14000 ان شاء الله تعالی زموږ د دور حکومت کې به 55000 نوې ٹیچرز د این ٹی ایس په تھرو باندې یو ٹرانسپیرنٹ میرٹ سسٹم باندې
خونیگت اور اگزیوائی د حکومت واک د جماعت اسلامی پلاس کې دی او تحریک انصاف د حکومت پچل نه پوئیږي
مونگا جماعت اسلامی پا لاسونو کے پی ٹی آئی بالکل یار کمال شوے دا اور انشاءاللہ تعالی کپتان با زر تر زر چے دے آغای دا سیاست اینڈ کے دو والا دے اور کپتان با خپل کور تزی
خود صحت وزیر شہرام ترکے وائی دید تولہ بجٹ جوڑا ولو حسا کرے دا
تعلیم صحت انصاف پاگی تا بجٹ کی چھو گورے تا تا پختل پتا ہو لگی با بجٹ کی دا صحت تقریبا 43000 روپے ٹوٹل بجٹ چی گم دن مونگ پا صحت مانے پا دی بجٹ کی زمونگ پیسی لگی لگی آدی پا دی کی جگم دن ڈیولپمنٹ بجٹ 38% سیوا شوے 10.5 روپے تا جگم دن بجٹ ڈیولپمنٹ لو رسے بہترین پروجیکٹ صحت انصاف پروگرام ہیلتھ انشورنس پروگرام چلے پٹول پاکستان کے داس پروگرام لا پٹول صوبوں کی نیشتے 50% آبادی چر خیبر پختونخوا دا 1,29,00,000 خلق و تب تقریباً صحت انصاف پروگرام پر ذریعہ مانے کارڈوں نے ملاوی کی رہی بہ ہیلتھ انشورنس حکومت کئی بلا مریضوں نے بگارے دی چراغی نوائی تا مفت علاج ور کڑی کی گی دا پروگرام اچھر تم نیشتے دا جی کم نے خیبر پختونخوا حکومت دا خپل جیب نہ کی
دا ولگی کی بیا تا سو پنیٹ ہائیڈل بانے زیاد فوکس کرے 33 بلین بیا تا سو شکر کی بجٹ کے پر اس کا مرکز حکومت نے
جی دا سے کار دے نیٹ ہائیڈل پروفٹ چی کم دے آغا خو زمون غی سر ایسا دا اس آپ امون مانے آسان خو نے کی اس کو وفاقی حکومت دوغلا پالیسی وی او سو کئی بل سو
حمید اللہ وائی صاحب میرے کارڈیو ریڈیو پہ خبر
ګرانو اوریدونکو یو واری بیا ستاسو پام را ګرځو په امریکا کې یا په مغربي نړۍ کې تندروي او انتها پسندي چې څنګه پیدا شي په دې باندې هم څېړونکي خپل نظر شریکوي په دې باندې خبرې کیږي بحث مباحثه کیږي چې څنګه کولی شي چې په مغربي نړۍ کې مسلمانان آباد وي او خپل بچي چې زیاتره د انټرنیټ د لارې د وسلوالو یا تندروا فکر خپل کړي څېړونکي څه نظر لري په دې حق لا د وایس آف امریکا یو رپورټ کې تفصیل راکوي زموږ همکار انیلا خالد
د امریکا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمس کو میں د گل پروز دا وینا کړی دا چې تر اوسه دا سینه خینه دی معلومی شوی د کومې ناچ دا لینډ په پیخه کې ککړ کس عمر متین د دایش سره وازی هاړی کو پتا ولېږي هم دا خبره د امریکا صدر براک اوباما هم کړی دا چې عمر متین د انټرنیټ د لارې تندروي تمایل شو په امریکا کې په بروکینګز انسټیټیوشن کې په بارانو چارو تحقیق کوونکې اریک روزند وایي د دې پیخې نه معلومیږي څنګه دایش خپل پیغامونه ځوانانو ته رسوي او ځوانان که څه هم د دوی سره په ملګرتیا کې نه دي خو په بیلابیلو وجو ګیله من دي او هم ځکه د تندرو تنظیم د تشدد ډکې ایجنډې ته پام شي اریک وایس آف امریکا ته ویلي دی اوس د هر یو ملک خپله ذمهواري جوړیږي د دې مسلې څخه حل راوباسي او د ټولنو او ځانګړو مسلو ته سنجیده شي بل خو د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ یو رپورټ کې دا ویلي دی په نړیواله سطح تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې په 43% کمې راغلې او همداسې په وژنو کې 44% کمې لیدلې شوې ده په میریلند یونیورسټي کې د ترهګرۍ په مضمون تحقیق کون کی ایمی پیٹ وائی حقیقت دا دے تشدد پر بیخی توگا چری نشی خاتمے دے البتہ دے کی کمے ضرور رات لیشی دا فلوریڈا خار اورلینڈو پیخی روستو پو واشنگٹن ڈی سی کے جارج واشنگٹن یونیورسٹی تحقیق کون کی ٹیم پنڑائے کے انگریزی ویون کی ددائش مرستی کون کو پر ٹویٹس ریسرچ کرے دے اوائی دا حملے روستو پر سوشل میڈیا ددغ خلق لخوا ڈیر معلومات مخی تراغلی دی چپکی نزد درے سو کسان امریکہ کی جوان کئی پر سوشل میڈیا دا طرح گرے تحقیق کون کے دا ٹیم وائی پر صرف امریکہ کی دا دمر کسان شمیرا دا چارواکو لپار یو اہم پیغام دے دا ٹیم پوہان وائس آف امریکہ تویل تیر کال شپک پنزوس کسان پر امریکہ کی گرفتار کرے شیو دوی پر باقاعدہ توگہ دا دولت اسلامیہ مرستی کولے ٹیم دا دوی عمرونا دا پنزلس کالونا وصل ویخت خودلے دے چپکی اتش پیتا نارینا کسان دی سیڑن کاران پر خصوصی توگہ دا زوانان و دنور کسان و دا داعش سر دا ملگرتیا وجی خائی چی سنگا دا تندرو تنظیم دا تشدد او تبائی ڈک ایجنڈا سو خپل طرف تمائل کئی دیکی یو وجہ دا زن خلکو پاسل جوان کے ناکام کی دل دی پو واشنگٹن ڈی سی کے دا تندروائی مضمون ماہرہ او پا انسانی سائیکالوجی تحقیق کون کے انسپیک ہرڈ وائی کسہ ہم مذہب اکثر یو غٹ عنصر گنلے شی خو پا داعش کے شاملی دن کو پشا غٹ وجہ دانا دا دوی مسلمانے تا یا بل مذہب تا زک واؤڑی چی دوی اول دا خپل جوان دا نور مسلون تنگی او دا تی اختلار دوی دا تندرو تنظیم دا بربریت ڈکی ایجنڈا کی عمومی اوم دا سی دا ضرورت لامل دوی بل مذہب تا واؤڑی داعش زیات هاغه خلق هم په نخه کوي څوک چې یوازې ژوند کوي څوک خپل نه لري او یا یې کورنۍ روانه شوي د داسې خلکو ټویټس او پیغامونو ته داعش په خصوصي توګه پام کوي او جوابونه هم ورکوي کتن کو لکه څنګه چې په سیمه کې د روجی میاشتا خلک روجی نیسی او په افغانستان کې جماعتونو کې روجه مات څنګه کیږي دغه تفصيلات راکوي د آشنا ریډیو زمونږ همکار
د روجی لپاره تیاری دا د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت دی دلته هر ورځ د روجه مات پر وخت نږدې زر کسان سره راټولېږي دلته د هر طبقې خلک روجه مات ته راځي او په ګډه سره روژه ماته کوي د مرستې او لاسور کولو کلتور په ورو ورو پیوړی کیږي خو اوس یوازې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې لیدل کیږي
په کور کې وږي یو او دلته زکات پسې راځو موږ غواړو چې بډای خلک خیرات وکړي هغه کسان چې پیسې لري موټر لري قیمتي موټرې دې نه اخلي پیسې دې په غریبانو ولګوي
دا روژه ده چې په کې د بیوزلو خلکو لاس بړیا او شتمن ته وګد دی
دلته وریجو پسې راغلی یم او هر ورځ راځم غواړم چې له موږ سره مرسته وشي
په افغانستان کې زیات شمیر خلک د کمزوري اقتصاد له کبله مرسته اړتیا لري خو یو شمیر سوداګر وایي که چیرې ټول سره لاس یو کړي نو کولی شي په کراره کراره بیوزلي له افغانستان نه کمه کړي
زموږ کسان ډېر بیوزله دي نو دا دوی همکاري چې دوی په جماعتو کې کوي یا په نورو خیریه ټولنو کې کوي نو کولی شي چې دغه زموږ د ټولنې څخه دغه د فقر دغه سطح راټیټه کړي
د روژې په میاشت کې د وګړو ترمنځ د ښو اړیکو او نیکو عملونو په هکله د معلوماتو لپاره د زده کړو دورې هم پیل شوې دي دینی عالمان وایي چې خلک باید د ټولنې جوړونې په برخه کې سره په ګډه کار وکړي
هفته 3 درس داریم
په اونۍ کې 3 وخت درسونه لرو چې له سهار څخه تر ماښام پورې د تفسیر درسونه دي تر څنګه حقوقي مسایل د فقه هم ورکول کیږي او هغه مسایل چې د سولې او امنیت او د نامنیو د لاملونو په حق لدی هم درس ورکول کیږي
ټول ورځ روژه خو د مرکز ته کېدو سره هر کس روژه مات سترګې په لار دی تر څو دغه ورځ هم د خپل نیکو عملونو په کتار کې وشمیري خوله د ټولو سره سره داسې خلک هم شته چې په روژه کې ژوند ښه نه دی رشید په کابل ښار کې موټرونه مینځي دی وایي چې په روژه کې ورځینی عاید 200 افغانۍ دی چې د دوی د کور لګښت په کتو سره ورته بسنه نه کوي
وخت کار و 400
مخکې به مو کار و سلور یا 1500 به مو پیدا کولې اوس 200 سل پیدا کوم خلک هم مرستې کوي خو سمې نه دي
روژه د سولې او نیکۍ میاشت زیات شمېر افغانان هم هیله مند دي چې
پروژې کې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي تر څو وکولای شي سوکاله ژوند ولري. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
دونکو اوس فاروق فراق یو مرکه کړې ده د پښتو وتلې سندرغاړي سره، کرن خان سره، هغه په ګډه او ګورو.
د وایس اف امریکا دیوا ګران مینوالو، ستاسو کوربه فاروق فراق د پروګرام دا خاوره دا خلک سره حاضر دی. ګران مینوالو، نن سره د پښتون وطن یو ډیر لوی هنرمند، سندرغاړی، د پښتو پښتنو په درد درمن ښاغلی کرن خان مننه دی. دوی سره به د دوی د فن او شخصیت په حواله باندې خبرې اترې کوو.
بلالا جانه، زه خو په سوات کې پیدا شوی یم، هلته کې مې تر لسم دولسم ټولګي پورې مې هلته سبق ویلی دی. بیا څنګه چې وخت په وخت باندې سړی لوی شي، بیا ما پکې وخت داسې شوی چې سبق مې پرېښی و، نو کراچۍ ته پکې تللم او هلته مې مزدوري هم کوله. د محترم اے آر انور استاد سره مې هلته زده کړه هم وکړه د موسیقۍ درې څلور کاله. د هغه ځای نه چې رالمه بیا د استاد شیرجان سره، خدای دې ول عمر ورکړي، دوه استادانو د هغه سره مې ناستې نصیب شو په سوات کې. د هغه سره مې دوه څلور کاله وویستل، بیا د هغې نه بعد مې بیا خپل سبق شروع کړو. نو اوس دغه دی پېښور پوهنتون نه مې ایم فل شو، اوس پی ایچ ډی مې روانه ده. خدای دې وکړي چې دا هم سر ته ورسي او موسیقي هم ستاسو د وړاندې. زمونږ په کورنۍ کې خو بغیر زمانه چا هنر سره تعلق او علاقه نه ده لرلې. زما ډېر سندرغاړي، زه به دا ویم چې دغه ریډیو کې به مونږ دغه خپرونې اورېدې، کله چې به مونږ په پټو کې خپلې زمینداری کولې څنګه چې د کلي ژوند دي، نو هم به مونږ په ټیپونو کې ځان سره دغه کیسټې به مو اورېدلې، د پښتو سندرې به مو اورېدلې، د ګلزار عالم صاحب سندرې به مو ډېرې اورېدلې، بیا د خیال استاد، داسې د شاولي استاد، د ناشناس استاد، دغه ټولو آوازونو سره بلد وم. بیا چې هارون بچا محترم، خدای دې ول عمر ورکړي، هغه چې راغی دغه موسیقۍ ته، نو په ما ډېر زیات لکه یو قسم تاثیر هغه وکړو. او زما په موسیقۍ کې بیا دلته پراتلو کې د استادانو د دې ټولو سره سره د استاد محترم هارون باچا صاحب ډېر لوی لاس دی، چې هغه که هغه نه وای نو زه به بیا داسې نه وم په موسیقۍ کې. ډېره مینه ورسره ده، هغه د وجې زما پیدا شوه.
ماسټر مو خو زده کړې مو کې او اوس پی ایچ ډی کوئ، یو ځای علمي د علم طلب، بلخوا د سندرې طلب، دواړه شوق مو څنګه برقرار ساتلی شو؟
اقبال شاکر صاحب دا شعر به ووایم چې کمرو که پاتې کیږو خو اظهار به کول غواړي، په هسې ناسته نه کیږي، سکار به کول غواړي.
د افغانستان پښتانه در سره ډېره زیاته مینه کوي او په لهجه باندې مو هم دا غوی رنګ غالب وي، لږ سپیناوی به دې اخله باندې وکړي د خپلو مینهوالو.
دا خو معلومه خبره ده چې مونږ ټول پښتانه له بره نه راغلي یو، ټول افغانان یو. بیا سب دو سوه کاله دلته شوي، سل کاله دلته شوي، مونږ هم زموږ مشران هم د افغانستان نه راغلي دي او زموږ کور دی، د نیکه کور هم دی، د پېښور سوات دا هم زموږ وطن دی، زموږ د پلارنی وطن دی. او بیا زما په ژبه باندې اثر خبره تاسو وکړه، نو زه چې کور ته هم لاړ شم نو یو پیره نیمه داسې هم شوي چې زما مور هم وي کابلیه په خیر.
موسیقۍ ته چې کله راغلی د یو لوستي زلمي په توګه باندې مو کوم هغه اړخ کې تشنګي محسوسوله چې تاسو ویل چې باید د موسیقۍ په دې اړخ کې په پښتو کې ډېر څه انګلیش وي، زه پکې دا کار وکړم، ځانګړتیا مو څه ورته ورکړه؟
مونږ په ژبې له څه ورکړو، مونږ خو پخپله فقیران یو، ملنګان یو، د ژبې مونږ له سره کړي دي چې مونږ یې په خلکو منلي یو. زه چې کله لاړم برطانیې ته، هلته ما د یو مینوال سره خبرې کولې، ما سره په ټلیفون خبرې کولې، نو هغه ماته وویل چې زه دلته پیدا شوی یم، دلته لوی شوی یم، ما له هیڅ پښتو نه راتله،
ما ته که پښتو زده ده نو د خیال محمد صاحب د سندرو د وجې د ګلزار عالم صاحب د دې ټولو استادانو ما ته وي چې ستاسو د دې نو هلته ما دا یو فکر وکړو چې دا خلک چې وایي چې موږ ژبې له خدمت کوو هغه د دې خلکو دپاره چې د وطن نه لري د مور او پلار نه او دغه کلیوالو ماحولو نه لري نو دلته دوی ته ژبه زموږ په دې سندرو باندې وریادی نو دې هنر له دې ژبې له په مخلصۍ سره بلا کار پاتې دی او داسې نه ده چې نه کېږي وخت په وخت کېږي هم لګیا دي
ایوارډونه جایزې مو تر اوسه پورې اخیستې دي د ولسي تنظیمونو سازمانونو لخوا
او بلا جایزې دلته مهم اخیستې دي په کابل کې مهم اخیستې دي په جلال آباد کې مهم اخیستې دي بلکې تیر کال د افغانستان د غوره هنرمند هغه اعزاز چې هغه ما ده د جلال آباد ولس را کړو
په خپلو سندرو کې د زیاته کومه سندره خوښه ده چې مینوالو ته اوږګو خوند واخلي
زما لاله چې تاسو کمې سندرې خوښي نو زما خو ټولې خوښي دي ما خو ویلې دي نو
سندره کم قتلیام چې روانو د نورو کلتورونو پرنګونو راتو سره کم دل دګه چې کوم یو تشریح کېدله او یو سوچ چې کوم دل دګه نافذ کولو کوشش کېدلی شو په جبري تور باندې په دغه حالاتو کې چې کم خلک ولاړو او وي د خپل معیار سره د خپل ژوند په قیمت باندې ولاړو او زه مجبور کې کرن هم دي زه ورته کله کله وایم د پښتنو د ازوخ د جنگ او د حالاتو داسې خراب کو یو انجینیرډ پلینس نه لاندې د دې داسې خراب کړه چې که دوی ته د رحمان بابا کلام ولګي که دوی ته شینوګۍ ولګي او که ورته ولګي چې یاره سترګې د دماکې غږی او که هر څه ورته ولګي دوی اوري خو د دوی دا زوغ به څنګه جوړېږي نو زما څومره خیال دی دوی چې کوم کوشش کوي دوی د پښتو د خدمت سره سره چې دوی د پښتنو د زوغ جوړولو په دې کې یو کردار لوبوي دا ډېر مهم خبره ده
کرن خان په لو تلو کې با خپل مینوالو د پاره څه پیغام
لري لالا جان ډیر پیغامونه لرم ورته ولا خپل لس را باندې ګران دي ټول پښتانه چې د هرې سیمې را باندې ګران دي فلحال په دې وخت کې د یو پیغام لرم چې خدای ته وګوره یو بل ته په دغه سوشل میډیا کنځلې مکوئ چې په کوم سیز نه پوهېږئ هیڅ پې باندې خبره مکوئ کنه او بیا به هم دغه وایم چې تعلیمونه په خپلو بچو کوئ او یو بل لاسونه ورکړي لکه د ورونو د ملګرو او د دې خوار ولس د دې تاله وطن د دې خدمت وکړي کولی شئ هغه په هر لاره باندې کولی شئ هنرونه زده کوي تعلیمونه ورسره ورسره وکړي او یو بل ته ډیر لوی احترام لري
ډیر مننه کرم خان ګران مینوالو کرن خان مو درته واورولو د دې
د فن او د ژوند په حق لپاره در سره دا وی د زړه خواله شریک کړ. د دې نه پس په درته د یو بل خوندور پروګرام سره زیریږم. تر هغه مو په لوی الله سپارم.
کتونکو د دغه سره د خبرونې وخت هم سرته رسی. اجازه غواړو. د الله پامان.